درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخو نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغوی یوازې له دې امله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیرې ښځې اړي شوې دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه ما هم دغو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د لمنځه تګ په حال کې دی. یونه مارټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لوی لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکونکي د وسایل او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاکړي ترڅو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضردمه موټر په بدیلی فری لاري تګ را تک کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمد لوی لار ډیر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وخته چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښو وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلوماتي ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښو وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پرس خبري اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویاند محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخل آزادی رادیو اوری نن د مطبوعاتو د آزادی نړیواله ورسته. افغان خبریالان په خپل هیواد کې د رسنیو د آزادی په اړه څه وایي؟
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خوني جوړیږي.
موږ ډېر خوشاله یو په دغه وخت کې موږ ته سړی خوني جوړوي. د موږ اصله ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابل پلاوې خوښ دي.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت کابلی پلاو.
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مون ته کابلی پلاو وروړي.
زموش خبري اعلان له بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیت د اندیشنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې ازادي رسنۍ د شفافیت ولسی باور او شی حکومت ولای لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بند کېدو او له ناوړه چلن سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یونامه په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو ترڅنګ لامل شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بند کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبريالانې د دغه خطرونو او خندونو لامل په شدیده توګه غزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبريالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان هم وایي چې طالبانو خبريالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبريال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه سن خبروي چې هغه د دوی یوونی ماده زفت نقطه ویز کوي کته غوړې او تولیدي ریپورت جوړ کړي، نو هغه ته په پونه یو نو انتظار کوي او بیا به هغه د دوی فرمایشات خبروي. په اوس حال کې په بې پري او وقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه څه خبروي چې دوی پکې کار لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوشنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبريالان د رسنیو کارکونکو، فلم جوړونکو او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړو د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی، او دا چې د 2024 کال لمای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غوښونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول، لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبريالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبريالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 وسلوخت بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لکتر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړي، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت لمخې د بیان ازادي تجمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو ل پاکستان د هیواته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنې وردی. د دې سازمان د شزو برخي مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ل پاکستان وغوښل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیزو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپل هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا
هغه انجونی چې په افغانستان کې ګواښل شوي وي او دوی له هغه ځایه وتښتېدي او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډیر اندېښمنه یم.
پاکستان دې حالت نیول په مزور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصي نجونو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده او کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفه یې ډول دوام لري او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمیر راستنو شوی یو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو لنشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپل سیمو کې د شاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی اوسنی رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاری او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د شاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیان کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره د اسنوز له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. دوی په بامیان کې دننه او داچی ورسوالۍ ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنډ دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیر لوړ دی. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایې له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. لبل خو د کابل خار داته مینهي او سیدونکو احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي. تنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک نیم ساعت ما منتظر ملي بس
دی. دا وایي موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل خو شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه به اخیسته اوسې بن کړی چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي.
روبرو ساخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو یو سل 50 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې سالور زره د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره تیر او وسنۍ حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د سونزې د حل ژمنی کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوې. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمخ پاړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نګدی یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکو اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دي.
شغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولای. د اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی د راپور لمخي لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي بلل کیږي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده ترڅو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اتمی پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبه ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمی برښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوی یورانیم وارد کړي. لا خبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی برسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې ادارې مسؤلان وای یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې جوړې شي چې ودانیزي چاري به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون لکبل د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابې شي او یا اردی چې په لښبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې ووري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالی کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازی انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نزی چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیره جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیره دي، 15 دانې د پیاز ذخیره دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیه وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګر و عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. د ډېر شګام د مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعد اصلات پاکستان ته تل ته سړی خونی کې خودل د سړی خونی روان دي. ان شاء الله ګردیز کې ټول صفه کې دغه جوړیږي د ډېرې ګټه کوي د قانون ته وطن ته ټول ان شاء الله ګټه ده.
موږ کچولو د موږ پیاز د موږ اصلات هغه سي په ارزان قیمت خرڅېده موږ ډېر خوړیم کول خوړی دغه سو وښ ان شاء الله تعالی چې موږ سره ډېر کومه کوسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کاروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیه پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یې خو یعنی یخنی ټول خراب الګی هم یې خو حاضر کیاس ټول خراب سی. اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي تاسو کتلی سي شاوخه کرلی دي ضرورت زکه ستاسو د خپل کور د ورو ګدار یو جایداد لري خن زکه خو دې شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده و ساتي ته په نیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کول سوالي کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولي هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاونکي لري ممکن درته نوی او جالب خبرې وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazede de balki de kurane o dostano e ham. Aw der zalai de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwal der khohigi. Yo zmana zma de kurane aw dostano hom. Zma khpal kurane aw dostano sara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ke da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se der intekhabun di aw څوګنه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندوره ده.
شمعت انفخ سیر ګوډ او استتیکټ این
په خټه هالنده ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوختي.
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو.
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي، ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلی يم او لنګدې ملي دلی چې څنګه په خبي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولاته نیوري چې یا بریانی ډیره خوښوي، خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي. زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست کر خوړلې و، کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي، ډیر مې خوخه ده.
وابي خالته کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نوی دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي، خو ځینې کسان د لخواند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي.
ستاسو له پیغامونو
دا بالا بله کول سواری کی چې باران او سو جلی وسه طوفان راغی، د خلکو انداري مات سپی توانونه ډیر ور ورسیده. بیا انجینران راغله داخل گوینداره او این سولران چورتوائی او اینداره مثلا دا نوشتا کرده داخل دیوالون چپسی و دا نوشتا سوا حاق دیوالو والا تم رست ورکول سویده دا اینداره والا تراغل انجنران دا کابل خلق پرتوس و پاوزی که دا بالا بلک سی دا مشتا کومک را کی لسو نپر تیوان نکل بیا برت دوی خواب دی سو بلاره دا دی دازمور ژغ د مشران واوري نو دازمور نمانه نیوشته کړه موږ په ښه خوشحالي د ځان رد کړی چې سبا راځي به سبا راځي دا دی وختونه ونیوله دازمور سره مشران کومک وکړي.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت کربا ولسوالۍ نه په تماس کې سویم. دا سړک ته اجساس ډیر دی، دا دا کوم وخت په ټول افغانستان کې د موټرانو کله وسی پتنه یو ولسوالۍ کې، نو دا سړک دی ولسوالۍ لپاره جوړ شوی. اوس په ولسوالۍ کې دومره موټران لري کله ټول افغانستان کې درل او دا اساس دی زیات سوی دی.
دغه د افغانستان د شبکو موضوع چې اوس کارتونه 500 افغانۍ کار په 500 افغانۍ دی، دغه اوس یو قانون یو چا ورته ایښی دی، شرکت دا خبر په خبر دی نه دی خبر خلک چې دا کارتونو کاروبار کوي دا په 50 افغانۍ باندې دوه صرفو کارتر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرع لاس تلسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دوام دوالوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سرتره سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي او سیرګند دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاد دا چې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي د کلمې خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت تکثر سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوا ان ني یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داکټر سیلز لاسته راځي. او د لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دا غوښتي عبارت دی راځو دغه مراحل ټول وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دي انټرفیس په مرحله کې خروس د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتي بازوګان پکې کرامز دي لن بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نشلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز د نوټشکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپله نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ شوله چې هغه دوه حجره بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجره باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجره ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایو. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویله د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي، او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چکی کېږي د میوسس په عملی کې سره ترسیږي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سره ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي، او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي، یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي. کوم که چیرې سیموږ ول هغه لمنځزي او که چیرې دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي، چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالي لري د عمر د لحاظ مطلب غاټي مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتي. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سره ترسي هغه ته به شي وایي د میتوسس مرحله په واسطه سره ترسيږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کیږي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله اوس خبره دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورسره څلور دانه جوړېږي. دا وچی د دې دوالو توپیرونه ان شاء الله خپل ځان سره مو نوٹ کړی په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړي. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شدي او دریمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شدي. سټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومني هیله لرمه چې جوړ او ستمن بیاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي. چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساس درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتو صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتلی، لکه نباتات هم درنګ ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نه جکیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطلرونکو جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطلرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي.
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغه ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سه یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سه یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سه یادیږي د ریسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایو فایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایو فلامنت لري چې د مایو فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت ته پاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان سي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، الته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخت پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاس چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دیر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شکرله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سول، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اربا سي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي، مالمداره خبره ده، دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.